مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبرونه کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دي فرخند اسد او تکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کې هلی او سلامونه ومني. د بلوچستان په دالبندین سیمه کې د چینایي انجینرانو په بس باندې هغه خودکش برید چې پکې څه کسان ژوبل شوي دي د دې خبرونې سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب مدل هم راوړي. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې بعد به ونې د خبرونې وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د فرخند اسد نه.
د بلوچستان په چاغي کې نن په ځانمرګي حمله کې د درو چینایانو په ګډون شپږ کسان ژوبل شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف وایي د ګوند مشر عمران خان به په 13 اگست وزیر اعظم سوګند پورته کوي او د افغانستان دفاع وزارت وایي پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه په شا تمبول او په ښار یې کنټرول دي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په چاغي سیمه کې نن غرمه د بهرانیانو په یو بس په ځانمرګي برید کې شپږ کسان ژوبل شوي دي. د چارباکو تر مخه دغه پیښه هغه وخت وشوه چې کله د بهرانیانو بس د سندیک نه د دالبندین په لور روان وو. په پیښه کې درې چینایي انجینران او درې د پاکستان سرحدي عسکر ژوبل شوي دي چې د دالبندین روغتون ته رسول شوي دي. د پیښې په اړه د کوټې کمشنر هاشم غلزه مشال ریډیو ته وایي
چاینیز بس د کچکار کې د دې کچ څخه چوټۍ کله د البندین ایرپورټ سره روان و. 15 کیلومتره اول د واقعي اوسه نو هغه چې د خوتش چوپ یو د کپ کې انتظار کوي هغه د باروت سره لوړ دا و چې د وخت مخزن وشت سي ګاډي سره لیدل او ځانه وړاو څنګه واجه دا و چې بس بچاو سو.
د سیمې چارواکي د هموی امنیتي عسکر د پیښې ځای ته رسیدلي دي او د ژوبلو چینایانو حالت اوس د خطر بهر دی. د پیښې ذمواري کومې وسوالې ډلې نه دا منلي. پاکستان تحریک انصاف وایي د ګوند لخوا د وزیر اعظمۍ لپاره نومول شوی کاندید عمران خان به د وزیر اعظمۍ سوګند په 13 اگست پورته کوي. بلخوا تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ د سپیکر لپاره اسد کیسر او د پنجاب ګورنرۍ لپاره چودري سرور نومولي. د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې بخبري غونډې ته ویل عمران خان فیصله کړې ده چې د سپیکر سوکۍ لپاره یې اسد کیسر کاندید وي. اسد کیسر د صوابۍ اوسیدونکي دی او د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر پاتې شوی دی. د پاکستان ولسمشر او د خیبر پختونخوا ګورنر د اګست په 14 د کامیو صوبایي اسمبلی غونډې وربللې دي چې پکې به نوي منتخب استازي د خپلو عهدو سوګند پورته کوي. تر دې وروسته به هغوی د اسمبلی د سپیکر او د هغه مرستیال ټاکي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلې دي او د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان پر رول او په دې اړه د دواړو هیوادونو پر ګډ کاري پلان خبرې کړې دي. عمر زاخیلوال پرون په یو ټویټ کې د جنرال باجوا سره د دغې لیدنې په اړه لیکلي د پاکستان د پوځ له مشر سره د خپل هیواد د سولې په عمل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لاسلیک شوی ګډ کاري پلان او ځینو نورو مهمو دوه اړخیزو سلو خبرې کړې دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د ډینګي وایرس خپرېدو په اړه ځینې حساسو ضلعو لویو اسپتالونو ته هدایات جاری کړې دي. د صحت صوبایي محکمې په وینا چې د پېښور په شمول 400 مردان او ایبټ آباد کې د ډینګي تبي وایرس موندل شوی او د لړکی حفاظتي اقدامات هم پورته کړي دي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ویاندې عشرت مشال ریډیو ته نن ویلي چې دغه روغتون ته د ډینګي وایرس متاثره درې ناروغان چې یو د پېښور او دوه د خیبر ضلع دي داخل کړل شوي دي. تیر کال یوازې په پېښور کې د ډینګي وایرس له وجې شاوخوا 1500 کسان متاثره شوي وو. د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا اسمبلی د 23 حلقې انتخابات له دې کبله کله دم ګرځولي چې په دې حلقه د ښځو د بوټونو اچولو شرح 10% کم وه. پرون په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشنر سردار رضا خان په مشرۍ څلور کسیزه جرګهګۍ دغه پریکړه وکړه. د شانګلې په یاد حلقه بریالي شوی. د پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسفزی له رسنیو سره په خبرو کې ویلي باید په دغه حلقه یوازې ښځو ته د بیا ووټ اچولو ویل شوی وي. د پاکستان انتخاباتو قانون لمخې که په یوه حلقه ښځې له 10% کم ووټونه واچوي نو په هغې به بیا له سره انتخابات کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان دفاع وزارت وایي پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه په شا تمبولي او په دې ښار کې وضعیت بیرته عادي شوی دی. د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش نن مشال ریډیو ته وویل په غزنی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان کمانډوز ځواکونو عملیات روان دي. وسلوالو طالبانو ته زیارت ورځې په ماسخوتن پر غزنی ښار له 100 اړخونو حمله پیل کړې او پرون ټوله ورځ هم هلته جګړه روانه وه. د وسلوالو طالبانو بیان ویلي چې غزنی لا هم د دوی د جنګیالیو په ولکه کې دی. دواړه خواوې یو بل ته د درنو تالفاتو د اړولو ادعاوې کوي. په غزنی کې ټولې مخابراتي شبکې هم له منځه وړل شوي دي او ځکه د ښار د وضعیت او د نقصانونو د شمیرې په اړه کره معلومات نشته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د پوځي ائتلاف ته وروستۍ بمباری په اړه باید پوره او شفافې څېړنې وشي. د رپورټونو له مخې د اګست په 9 نیټه د یمن په شمال کې په یو مارکیټ د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلافي عسکرو په هوایي حمله کې 29 ماشومان وژل شوي دي. د یمن په شمالي ولایت صده کې په دې بمباری کې د سکول د زده کوونکو یو بس په نښه شو چې په کې ګڼ کسان ژوبل او وژل شول. په ملګرو ملتونو د برتانی استازي او د امنیت شورا مشر کان پیرس پرون د دې حمله په اړه وویل د امنیت شورا غړو په یمن کې د دې او نورو حملو په اړه چې په وروستیو کې شوي شدیده اندېښنه ښودلې او د شفافو څېړنو غوښتنه یې کړې ده. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ او بیې او موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ او 70 پیسې اخیستل کیږي او 102 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 150 روپۍ 40 پیسې او 150 روپۍ او 70 پیسې. یو ایرو 140 روپۍ 80 پیسې او 115 روپۍ 30 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.50 روپۍ او 2.70 پیسې. یو سعودي ریال 1.50 روپۍ او 2.50 روپۍ. یو افغانۍ 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ او 343 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 په بنو کې به زیات نه زیات 29 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات 23 ڈگری سینټی گریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه درته فرخنده اسد او د موسم حال او د کرنټ شوبې مهم اوریدي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات ده دي. د بلوچستان په دالبندین کې د چینایي انجینرانو په بس یو برید شوی دی. یو چارواکی وایي چې په دې کې څه تلفات شوي.
بس مچاو سو شیشه مات شو هغه د وې دوا درې چاینی زخمي شو یا ډرایور زخمي شو دوا یې سیوانه زخمي.
د تحریک انصاف ګوند لخوا د سپیکر د پاره د خیبر پښتونخوا د اسمبلی پخوانی سپیکر د قومي اسمبلی د سپیکر د پاره نامزد شوه. یو سیډون کې وای
اصل قصر سے د خیبر پښتونخوا پینځه کانه سپیکر نو هغه ډیر غیر فعال او غیر متحرک سپیکر پاتې شوی دی.
په پاکستان کې پر سنو باندې فشارونه دي. د دې ترشا څوک دي؟
فوج نومو مغستی شي، د استخباراتي ادارو نومو مغستی شي. دا واقعا حقیقت دی چې پاکستاني خبريالان او میډیا هغه ډېر په مشکل حالات کې کار کوي.
د خبرونه پرسته نیمه کې بعد سولې پر لور او ټولنه او سخدريري ونې دي خبرونه وړاندې کوو. د مشال تر څنګه اوسه تاسو مشال ریډیو ته وګی. د موږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپلې غوري ورزو. د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. د بلوچستان په دالبندین کې یو برید شوی دی چې پکې د چارواکو په وینا چینایي انجینران ژوبل شوی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل د بلوچستان زموږ همکار راکړي.
د کوټ څخه 450 کیلومتر لری ولویدیز لور ته د چاغی پولیسوالی کې نن غرمه د بارنیانو وایو بسته نزدې هغه محل و زورور چاودنه وسوه، کله چې دغه باس د سندک څخه د دلبندین په لور روانو. په پیښه کې درې بارنیان او درې پاکستانی عسکر ټپیان شوي دي، څوک چې سمدلاسه د دلبندین په روغتون کې بستر کړل شوي دي. د پیښې په اړه د کوټ کمشنر اشم غلزی و مشالیډو ته ویلي دي چې د سندک څخه د بارنیانو یو باس د دلبندین دا وای میدان په لور روان وو. د غزای څخه به دغه بارنیان د جاز یا الوتکې د لارې و کراچي ته ستنېدل، خو د هوایي میدان څخه نږدې 15 کیلومتره لرې دا پېښه رامنځته شوه.
او دا چاینیز د صندوق کې چکار کوي، درې کچ کچ ټوټې کلا د البندین ایرپورټ سره روان وو. د البندین ایرپورټ سره تقریبا 10-15 کیلومتره اول دا واقع وسوه، نو په هغه کې د خودکش چوپ یو دکپ کې انتظار کوي هغه د باروت سره لوډ. دا و چې د وخت مخه ځان تاکسي ګاډي سره لیدل
انجینئر او درې سرحدی عسکر وځه سمدا دوی دا وخت د دلبندین په شیخ زید اسپیتال کې د علاج لپاره بستر دي. بل خواته حالت د پیش ورسته سرحدی عسکر او ځای لیویز د پیش وزایت رسیدلی او هغه سیمه ماسره کړی ده او د پیش په اړه پلټن پیل کړی ده، خو تر دم ګړی پورې څوک نه دی نیولی او نه هم ایویډلې دغه ورستی پیش پړه په غاړه اخیستې ده. هلته په دلبندین کې د ځای خبریال علی دوست په وینا چې واغزمن بس ته زیان اوښتی دي او دغه ډول د ځان وژونکي یو موټر هم تباه شوی دی، او کله چې دغه پیښه رامنځته کېده نو هغه وخت په بس کې 13 بارنیان ناست وو. دلته خبره د یادونې وړ ده چې دغه چینی انجینران د تیرو څو کلو راهیسې په سندک کې کار کوي، چیرې چې د مځکې لاندې د سرو او سپینو زرو لویه ذخیره موجوده ده.
د مشال رادیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو د پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د پیښور او دوه د خیبر ضلع د ډینګي د وایرس متاثره ناروغان راوړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې په وینا چې پیښور په شمول 400 مردان او ایبټ آباد کې د ډینګي د وایرس موندل شوي. یادې محکمې د کانګو وایرس په اړه هم خبرداری ورکړې. په دې اړه نور اورو په دې راپور کې.
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د ډینګي د ماشي د وایرس خپرېدو په اړه ځینې حساسو ضلعو لوی هسپتالونو ته هدایت جاری کړي دي. د صحت صوبایي محکمې په وینا چې د پېښور په شمول 400 مردان او ایبټ آباد کې د ډینګي د ماشي وایرس موندل شوی او د لړکی حفاظتي اقدامات هم اوچت کړي دي. بلخوا د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د مطبوعاتو څانګه وایي چې هسپتال کې د ډینګي د وایرس متاثره درې ناروغان داخل کړي شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد هسپتال ویاندی اشرت اوویل چې د ډینګي د وایرس متاثره ناروغانو لپاره یو وارد مختص چرته چې د غوی وړیا درملنه او د وینې تشخیص هم کیږي. د نوموړي په وینا چې د ډینګي نه علاوه د کانګو وایرس په اړه هم حفاظتي ګامونه اخیستل شوي او بیل وارد ولا لوړان دینه جوړ کړی شوی دی. دا وایي یاد دی چې تیر کال په خبر کې د ډینګي وایرس له وجې شاخوا 1500 کسان متاثر شوي وو، او هم د تیر کال اکتوبر میاشت کې په خبر کې 340 کسان مړه شوي وو. د لړکې د په خبر د ضلع انتظامیه اسیسټنټ کمشنر مغیث ثناء الله ویل چې ضلع انتظامیه د یخ موسم نه او د پشکال بارانونو نه وړاندې د ډینګي وایرس مخنیوي په اړه کمپینونه چلولي، کم چې اوس هم روان دي. مونږ یخ موسم کې چې کله د ډینګي د وایرس وخت نه وي، په هغه کې مونږ د خلکو د آگاهۍ پروګرامونه کړي دي. دا شان د پشکال بارانونو نه مخکې زمونږ ډلې کور په کور تللې دي، او دا هدایت خلکو ته کړي چې اوبه به په یو ځای کې نه پرېږدي او کم قسمه احتیاطي ګامونه بوچتوي چې ډینګي ماشې هګۍ نه اچوي. نو دې سره مونږ سره وخت وو او مونږ کوششونه هم کړي دي. دا آگاهي د دې ټول کمپین یوه برخه ده چې پکې مونږ نه یوازې بهر بلکې د کورونو دننه سپرې کړي دي او د ډینګي د ماشې پر ضد دا یو عمل روان. روان دی. مغیثنا الله خپل خبرو کې زیاته کړه چې غټ اختر راتلو سره د کانګو وایرس مخنیوي لپاره هم حفاظتي ګامونه اوچت کړي دي. په پېښور کې چې چېرته هم داسې ځایونه دي چې چېرته نڅاروي را روان وي، نو هلته د لایف سټاک د محکمې ډېرې ناستې دي او هغوی په هر ګاډي د کانګو د وایرس مخنیوي سپرې کوي او بیا یې مالک ته یو پرچی ورکړو چې په کم سروي سپرې وشي. زموږ کوشش وي چې د پېښور په منډو کې په هر سروي سپرې وشي. د راپورونو تر مخه په مجموعي توګه د ډینګي د مایشي او کانګو وایرس په اړه د خیبر پښتونخوا شل ضلعې حساسه ګرځول شوي دي، بلخوا د اولس په وینا چې حکومت دې لړکې هنګامي اقدامات اوچت کړي.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ودی ادم ټاکل کېدو وروسته به سوګند په تلسمه پورته کوي. بلخوا تحریک انصاف ګوند اسد قیصر د قومي اسمبلی سپیکر او چودري سرور د پنجاب د گورنر عہدې لپاره خپل امیدواران نامزد کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر فیصل جاوید تیر ورځ مطبوعاتو ته وویل د ګوند مشر عمران خان باید د ملک یو ویشتم وزیر اعظم په حیث د اگست پر اتلسمه سوګند پورته کوي. د نوموړي وینا وه ګوند یې په 25 جولای شو انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي او د اتحادیانو سره په ګډه به په مرکز کې خپل حکومت جوړوي. د ذکر ده چې د پاکستان صدر ممنون حسین د قومي اسمبلی غونډه د راتلونکي ګل په ورځ سهار 10 بجې رابللې ده چې پکې به نوي منتخب استازي سوګند کوي. له دې وروسته به د سپیکر او مرستیال سپیکر ټاکنه کیږي او د وزیر اعظم ټاکنې لپاره به د قومي اسمبلی غونډه د 14 اگست رخصتۍ وروسته رابلل کیږي. د تر څنګه پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی سپیکر لپاره د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر خپل امیدوار ټاکلی دی. د تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چیئرمین عمران خان صاحب د ګوند نورو مشرانو سره سلا مشورې وروسته د قومي اسمبلی سپیکر لپاره د تحریک انصاف امیدوار فیصله کړې ده او د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي اسد قیصر من خپل امیدوار ټاکلی دی. نوموړی 15 کاله په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې سپیکر پاتې شوی، ډېر په ښه انداز یې د ایوان کاروایی چلولې ده او د پارلمان د روایاتو او آداب نه هم خبر دی. دویمه مهمه فیصله د پنجاب نه متعلق ده او ګوند یې چودري محمد سرور د پنجاب گورنرۍ لپاره ټاکلی دی. د ذکر ده چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد هم د وزیر اعظم چوکۍ لپاره د مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف او سپیکر لپاره د پیپلز ګوند خورشید شاه خپل متفقه امیدواران ټاکلی دي.
اوریدونکو اسد قیصر د خیبر پښتونخوا نه د قومي اسمبلی امیدوار ټاکل شوی دی. دا چې دغه امیدواران چې د خیبر پښتونخوا سره تعلق دی هغه په مرکزی حدو ولې نامزد کیږي، دا پښتنه زموږ همکار ګلیاز د سیډونکو اکیلې سبزی نه کړی ده. نو هغه وایي
دغه کوشش کوي چې کوم ایم این ایز منتخب شوي دي د خیبر پښتونخوا نه او هغه امیدوارانو د وزارت اعلی یا د نورو اهم چوکو نو هغه دغه نمبر ګیم په سلسله کې اکوموډیټ کوي په فیډرل کیبینټ کې یا د اسمبلی کې. تر څو پورې چې د اسد قیصر صاحب د نامزدګۍ تعلق دی، اسد قیصر صاحب چې د خیبر پښتونخوا 15 کاله سپیکر و نو هغه ډېر غیر فعال او غیر متحرک سپیکر پاتې شوی دی. هغه ته د کریډیټ د پارټي په حواله باندې چون شي هغه به خپله پارټي چې د غیر ضروري طور نه د هغې دفاع به یې کوله د اپوزیشن نه خبرې ته به په هغه انداز کې چې دی نو توجه نه ورکوله. په ستاسو یاد وي نو د خیبر پښتونخوا په پارلماني تاریخ کې تر ټولو نه نازیبا الفاظ چې دي هغه د هغې په تنور کې استعمال شوي په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې درې څلور ځله چې دي هلته کې جګړه شوې ایم پي ایس یو بل باندې لاس اوچت کړه. زما خپل خیال دا دی چې کوم چیلنجز چې د نمبر ګیم په حواله باندې یا د دوم سترنګ پوزیشن په حواله باندې ترې انصاف ته په کومې سمبلی کې راپېښتي ما ته نه ښکاري چې اسد قیصر به هغه په ټیک طریقه سره چې د خپلې پارټۍ یا د اسمبلی چې کوم رولز اینډ ریګولیشن دي د هغه دفاع وکړي شي.
اکیل سوری صاحب په دې کې یو بل خبره هم ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند او خاصه توګه که په مرکزی سطحی یا که په صوبایي سطحی نو د دوو ډلو یا د دریو ډلو خبرې ترې کیږي، نو دا به په دې نامزدګیو معنی چې کوم اوس کیږي که موږ وکړو د وزیر اعلی لپاره هم محمود خان نومول شوی دی، نو دا په دې سره هغه پرې باسي وکړه
څنګه چې پخوانی وزیر اعلی اکوموډیټ کړی دی
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوبدونکو د 25 جولای د ټاکنو نه پس ګڼ شمیر سیاسي ګوندونو د خپلواک او شفاف ټاکنو لپاره اتحاد جوړ کړی. د روانې میاشتې په اتمه او نهمه دغه ګوندونو احتجاجي مظاهرې وکړې، خو د پاکستان شخصي میډیا دغو احتجاجونو ته ډېر کم وخت ورکړو. څېړونکي تور لګوي دا کار غیر حکومتي ادارې کوي چې د اپوزیشن غږ ولس ته ونه رسي. دا چې په میډیا د دې قدغنونو تر شا څه حقیقت دی، د دې پوښتنې د ځواب لپاره دا راپور د یوې وړې دمې نه پس. په پاکستان کې خبریالان وایي چې د سمو دی راهیسی د سخت فشار لاندې دي او په خلاص مټ خپل دنده نشي ترسره کولای. په پیښور کې د دی نیوز ورځپاڼې ریزیډنٹ ایډیټر رحیم الله یوسف وایي چې دا مهال په پاکستان کې د صحافت لپاره ډېر سخت وخت دی.
ادارو طرف نه مشکلات دي، بل یو خو شخصي توګه مونږ دی چې کوم خبریال دي هغه ته خطرات شته، هغه د فشار لاندې دي، بل چې کوم دغه ادارې دي هغه ته هم مشکلات مخې ته راځي. تکه مخ کې جیو ټلویزیون یا دغه مطبوعات جنگ او د نیوز اخبار یا د وختون اخبار چې دی هغه موږ هم داسې بندیزونه لګولې شوې. دا بیا مختلف د حکومت ادارې دي هغه موږ تور لګي چې دا کار هغه کې د فوج نومو مغستې شي، د استخباراتي ادارو نومو مغستې شي. دا واقعا حقیقت دی چې پاکستاني خبریالان او میډیا هغه ډېر په مشکل حالات کې کار کوي.
دا مهال په پاکستان کې د 25 جولای ټاکنو نه پس په پارلیمان کې تحریک انصاف ګوند اکثریتي څوکۍ ترلاسه کړي، خو د پخوانی واکمن ګوند مسلم لیگ نواز تر څنګ یو شمیر مذهبي قام پرسته او لیبرل سیاسي ګوندونه تور لګوي چې په ټاکنو کې درغلی شوي او د یو ګوند په واک کې دراوستلو لپاره د دغه هیواد غیر سیاسي ادارو رول لوبولی. خو په میډیا باندې د دغو ګوندونو د دریځ نه خبرول کیږي او یا ډېر په محدوده پیمانه د اپوزیشن ګوندونو دریځ ته وخت ورکول کیږي. دا چې آیا دا مهال په پاکستان کی میڈیا خپلواک ده او کنه، د دې پوښتنې په جواب کې په لاهور کې خبریال سجاد میروای مخکې به میډیا ته د حکومتي ادارو لکه د مطبوعاتو دفتر لخوا د رهنمایي په نوم هدایات ورکړل کېدل، بیا د رویه غیر حکومتي ادارو هم خپل کړه.
قدغنونه اشتا خوره دی باوجود خلکو جون کول زده کړي، د خبرو په چل پوه شوي او خبرې روانې دي. د میډیا د خاموشه کولو هڅې روانې دي او پر خپل خوخه یې د چلولو کوشش کیږي. همداسې په سیاست کې هم ګوتې وهل کیږي او د خپل خوخه خلک واک ته د راوستو چلن روان دی. دا د تورې شپې یو پړاو دی، دا به هم تیر شي.
د پاکستان یو شمیر لیکوالانو لکه نجم سیٹی، طلعت حسین، افراسیاب خټک، فهد حسین او مشرف زیدی په ټویټر پاڼو کې تور لګولی چې په دې نږدو کې د خپلو ادارو لخوا د لیکنو د چاپولو نه انکار شوی. دغه ټولې لیکنې چې بیا په ټولنیزو پاڼو خپرې شوې یوه خبره مشترکه وه چې د دغه هیواد په پوځي استخباراتي ادارو پکې تنقید شوی و.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوبدونکو د جاني خیلو په سیمه کې د ولس د صحت د محکمو د لاسه ستونزو سره مخ دی. په دغه ستونزو مبني زموږ همکار عمر وزیر دا راپور برابر کړی.
د بنو سره اړوند جانی خیلو اوسیدونکي وایي چې سیمه کې د صحي سهولتونو نشوالي په وجه له یو شمېر ستونزو سره مخ شوي. دوی وایي سیمه کې کلونو وړاندې چې کم روغتون جوړ شوی په کې ډاکټران نشته. د جانی خیلو اوسیدونکي حمید خان وایي سیمه کې یوازنی روغتون کې ډاکټران یا زنانه ډاکټرې نشته او کلونو وړاندې جوړ شوی روغتون غیر فعال پروت دی.
پرگنینسی کو ډیر سخت وضعیت مسئلہ دو خاص بتایا دی چې چې نه جوړ دي کنه لکه یو خو دا تا شاه خان کلی کې دا بل دا مل د کوم دای دا سفر غوند دای منډه څنګه دا چې دی مرون وشي یا ته دی کانی نه خان کو باندې تر سوي اوس کلی هسپتال لای پر سین دا وصل په نه بعد هسپتال جوړ شو کنه اوس دا پته نه شو چې دا عمله ولې نه شته دای حکومت ته بلډینګ جوړ کړای دی سامان غو تر سوالای دی او هیڅ फायदा نه حاصلوي.
سمت خان وای جانی خیلو کې چې ایمرجنسی نه روغ یا پریگننسی کے جوڑ شی نو سیما کے ہی سہولت نوی او لارے ہم کن کپر او زائی پزائی دامنیاتی پوستو پا وجہ دوی نشی کولے چے پا وقت باندے خپل ناسا پا ناروغان بنو تارا ورسوی.
مطلب مریضوں تے ډیر مشکلات ہے روڈینا خراب تھی یا رشوے خرابی وی ٹول خطرہ مت روی مش ایمرجنسی ڈیر سخت ضرورت پہ خالی ٹچ بلڈنگ نے ولنے ڈاکٹر ستانہ تش تا جے سہولت اچ ہے کہ سم سہولت نشتا بل یار صاحب باندې چا یار تک بلاو شی تہی تکلیف تے یار جنی خیل اور مری خیل پتہ کہ بالکل ال ایچ یو ڈاکٹر نشتا
کلامو چے پدی اڑا د ضلع بنو صحت محکمہ چارواکو سره تماس ونی وو نو دانوم نہ خودلو پشرت دوی مشال تا و ویل چې د غلطه جوړ شوی روختون ته د ناسم حالاتو په وجه ډاکټرانو ته اجازه نه وي. خو د صحت محکمه هڅه کړي چې د کلونو نه غیر فعاله دغه روختون نور فعال کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ام ستاسو د دې ستونزو په دې موضوع کې پاتې کیږو او ورځو د جنوبي وزیرستان ضلع د تحصیل لدې یو کلي ته. د دغه کلي د ولس پر ستونزو مبنی زموږ همکار سیلاب محسود دا راپور برابر کړی.
د تحصیل لدا کلی غواک اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې د جنګ په وجه مو نه خالي کورونه ړنګ بلکې سړک سکولونه مو هم روغ پاتې نه دي. دوی دا زیاتوي چې د صحت سهولتونه بېخي نه شته او د ړنګو کورونو معاوضه هم چا نه ده راکړې. د غواک اوسیدونکی د کلی بدحالي په دارنګ بیانوي.
مو اسم شریف محمد نور دی جی. دا خلک په ستمبر 2009 متاثر شوی دی او خپل کورینه پرې شوی وتلی وی د خپل ملک سلمیت پورا پیغام آباد چې کلا واپسی دی د وشول هر شای ملیا میټ ایس شی وجود ه نشتا دی. د به تنظیم شته نه جی بجلی شته نه علاج شته نه ډاکټر شته نه د کون شته هیڅ شای نه. تمې جو امید لري خپل ګورنمنت نه چې په دې باندې غور وکړو.
یو بلک شرالله مسعود دغه خبره په دارنګ مخشه بیایي.
امیجا کورینه ډنګ دی نه چتام بی ملا شو وای دی وارینه جاړې دی نه د سروه اون مشتار وغلی دی نه پای سیمشتہ ملاو شویے دی ڈیرا مہربانی ہوئی چی میجا سروے ہاں وشی ہو چی میجا اڑ کی جن کے داغاز پتام جن سے سوڑا سی لیتا داغاز پروتا دی حکومت ہم دا مطالبہ دو چی میجا تا دغه چا انتظام جوړ کو.
پداغا لڑکش دفاعتا سیکرٹریٹ دے قدرتی افتونو دے بیارو غوانے محکمے وایون احسان دا وڑ خبر ہوتا ہاں گوش شیش دے
میجا پہنگامی بنیا دے بندے دے تا میش ٹینٹینا ورا ساوی چے پسطا رکاوی دے دے رہائش چی تیما مسالہ دو چا وال دا مرحال کی اوسے پر چه دی دے سروے یا دے اندراج خبر ادو انشاءاللہ پر دے غیر سال ورما پر دے غیر آخری مرحلہ شبے امیر دے سروے چه کیمتی مینہ دی داور ورا سے جی او باقاعدہ بے ادے دے کرے سروے ہو شو.
دے غوا کلی وہ سے دن کیو دا مجبوری ہاں وشولا چه کسرے وی لیا گرمی دوی دے شین اسمان لاندے رٹ تغیر جوان تیراوی حکومتی زیمہ وار چارواکی دے نورن گرتیاو پر رکاولو سارا دے رنگ کورونو معاوضہ زر کی راکی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، لدا سویلی وزیرستان.
کغواڑی پخوندی توگا د مشال لڑیو خبرونو تا لاسرسی ولری او لویڈیو آڈیو لکلی را پورونو او تصویرونو خوند واخلی نو د مشال لاډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشئ.
دلتا دلته د خپل خوخي راپورونه ولولې، ویډیوګانې وګوري او پروګرامونه واوري.
مشال ریډیو ته وګي او درنګ سات کې پښتونخوا کې سلورنی مو بجی کیدونکې دي. د سلورنی مو وجود خبرونه لنډیز د فرخنده اسد.
د بلوچستان په چاغی سیمه کې نن غرمه د بهرنیانو په یو بس په ځانمرګ برید کې شپږ کسان ژوبل شوي دي. د چارواکو تر مخه دغه پیښه هغه وخت وشوه چې کله یو بس د سندک نه د دالبندین په لور روان و. په پیښه کې درې چینایي انجینران او درې د پاکستان سرحدي عسکر ژوبل شوي دي. د پیښې مواري کومې وسوالې ډلې لا هم نه ده منلې. پاکستان تحریک انصاف وایي د ګوند لخوا د وزیر اعظمۍ لپاره نومول شوی کاندید عمران خان به د وزیر اعظمۍ سوګند په 13 اگست پورته کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال په راولپنډۍ کې د پاکستان د پاکستان د پوځ لمشه جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلې دي او د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان پر رول او په دې اړه د دواړو هیوادونو پر ګډ کاري پلان خبرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د ډینګي وایرس خپرېدو په اړه ځینې حساسو ضلعو لویو هسپتالونو ته هدایات جاري کړې دي. د صحت صوبایي محکمې په وینا چې د پېښور په شمول 400 مردان او بډاباد کې د ډینګي تبې وایرس موندل شوی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پښتونخوا اسمبلی د 23 حلقې انتخابات له دې کبله کله دم ګرځولي چې په دې حلقه د ښځو د ووټونو اچولو شرح 10% کمه وه. د شانګلې په دغه حلقه د تحریک انصاف ګوند شوکت یوسفزي انتخابات ګټلي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه په شا تمبولي او په ښار کې وضعیت بیرته عادي شوی دی. د دفاع وزارت ویاند محمد راتمنش نن مشال رادیو ته ویل په غزنی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان کمانډوز ځواکونو عملیات لا هم روان دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د پوځي ائتلاف ته وروستۍ بمباری په اړه باید پوره او شفافې څېړنې وشي. په 9 اگست په دغه بمباری کې 9 سکول ماشومان وژل شوي دي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز درته فرخنده اسد وړاندې کول او اوس اونۍ د خبرونه د سولې پر لور راغو.
د سولې پر لور
له هلمند څخه کابل ته ورغلي د سولې کاروان د بیلابیلو سفارتونو او نړیوالو ادارو دفترونو مخې ته د خیمو په وهلو سره له هغوی غوښتي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو پیلولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د سولې دا کاروان د جون په 19 کابل ته رسیدلی و. دوی پر پښو 8 ورځې مزل کړی و چې یو بېساری کار بلل کیږي. زه بشیر گواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې هڅو غږیږو. یو په سترګو ړون سړی، یو په پښه مازوره تن او یو تازه د ورور له جنازې ورغلی کس د هلمند د سولې هغه کاروان په غړو کې دي چې تر 200 کیلومتره پر پښو تر مزل کولو وروسته کابل ته ورسېدل. دوی په کابل کې د بیلابیلو سفارتونو او د ولسمشر د دفتر مخې ته پرلت غزولی و. دوی غواړي چې حکومت او طالبان د جنگ بندۍ لپاره پورته کړی اواز واوري. د دې کاروان یو غړی او ویان بسم الله وطندوس وایي کوشش کوي چې د افغانستان بیلابیلو ادارو ترڅنګ په کابل کې د ناټو، امریکي، برتانیې، پاکستان، ایران او سعودي عرب سفارتونه په خپل احتجاج دې ته مجبور کړي چې د افغانستان په امن کې ژر ژر کار وکړي.
لزرګونو کسانو سره موږ کتلې دي، له مدني ټولنو سره، سیاسي ګوندونو سره او په ټولیزه توګه د افغانستان په زیات ولایتونو کې موږ له اوسېدونکو سره خبرې کړې دي. هلته له هغوی سره موږ کنسلی یو. د سولې خبره نړیواله شوه. دا لومړی ځل دی چې نړیواله کچه د افغانستان د سولې غږ انعکاس کوي او په لوړه کچه خبرې اترې پرې روانې دي. او تر څنګ زموږ د حرکت له کبله افغانان راویښ شوي دي. راویښ شول، هغوی نور روانه جګړه نه غواړي او غواړي چې یو سولیز ژوند ولري. داسې ژوند ولري لکه په نړۍ کې چې د نړۍ نور اوسېدونکي لري.
موږ
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون په 19 په کابل کې ناستو د هلمند د سولې کاروان غړو ته ورغلی وو. هغه د دغه کاروان یو یو غړی په سینه پورې ونیو. د یې مبارزه وستایله او په هغوی کې ډېر ورته په ژړا ژړا وویل چې نور نو جګړه نشي زغملی. ولسمشر غنی دوی سره وعده وکړه چې که طالبان هر ځای غواړي دی ورسره خبرو ته تیار دی. افغانستان کې له 40 کلونو راهیسې جګړې روانې دي. له 2001 کال راهیسې دا جنگونه د ترګرې په شکل کې روان پاتې شوې دي. د جګړو د خلکو اقتصاد ویجاړ کړي، هیواد یې خراب کړي، په زرګونو خلک یې وژلي او په لکونو نور یې مزدور کړي دي. د هلمند د سولې کاروان غړي وای دوی له دې حالت ستړي دي، نو ځکه په سولې پسې راووتل. بسم الله وطن دوست په دې اړه زیاتې
هر مهال دغه خبرې د کاغذ پر مخ پاتې شوې دي، د تلویزیون پر سکرین شوې دي چې موږ سوله غواړو. د سولې لپاره عملي کار نه دی سوی. د ولس ټینګار دا دی چې طالبان حکومت باید خپلې غوښتنې سره مطرح کړي او سره ومني. افغانان او افغان ټبر باید د دغه اوسني حالت څخه راوویستل شي. دلته ځینې شرطونه شته، ځینې خبرې شته، ځینې شان شته چې هغه باید له منځه ولاړ شي. د سولې ولسي حرکت د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې هغه په افغانستان کې سوله غواړي. موږ زموږ دوهمه ماده ده چې د سولې مرکز دی وټاکل چې هغه چې په هر ځای کې ټاکل کېږي، هر هېواد منځګړیتوب کوي. ودی چې پر موږ دا فرق نشته چې د افغانستان د سولې په پروسه کې څوک مداخله کوي چې سوله راشي. هغه چې هر هېواد وي، هر ډله، هر ګروپ، هر سازمان وي، موږ سوله غواړو. ولس سوله غواړي. ولس دې ته نه ګوري چې سوله د چا په لاس ده او په کومه سیمه کې راځي. هغه چې افغان حکومت طالبان په هره سیمه کې موافقې ته رسېږي، په هر ډول موافقې ته رسېږي، پر چوکۍ موافقې ته رسېږي یا په بله برخه کې موافقې ته رسېږي، موږ د دوی څخه سوله غواړو.
د سولې پر لور
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. طالبانو د افغانستان حکومت لخوا د سولې وړاندیزونه په پړله پسې توګه رد کړي دي. دوی د هلمند سولې کاروان غوښتنې هم ردوي. طالبانو تل ویلي چې دوی غواړي د امریکایانو سره مذاکرات وکړي. په دې ورسو کې مطبوعاتو د طالبانو او امریکایي چارواکو لخلي چې نمونه یې وانخیستل لیکلي چې دواړو خواوو په قطر کې سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د چینایي چارواکو سره هم د طالبانو د ناستو په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي چې افغان چارواکو یې هرکلی کړی. فریبا ظاهر به یې تفصیل درته وایي.
تر امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر اسلامي هیوادونو راورسته اوس چین غواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي. د امریکا ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په یو راپور کې راغلی چې دا د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې یو نوی پرمختګ دی. په راپور کې ویل شوی چې پاکستان له چینایي چارواکو غوښتي چې له افغان طالبانو سره وګوري. یو پاکستاني چارواکي له ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال ویلي چې پیکینګ غواړي د افغانستان د 19 کلن بحران د هواري په برخه کې رول ولوبوي. د دغه پاکستاني چارواکي نوم نه دی اخیستل سوی، خو هغه فاینانشل ټایمز ته ویلي چې چین غواړي د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د هر ډول خبرو اترو په هڅو کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې عالي شورا سره لدې چې د دغې لیدنې په اړه بې خبري شي، خو د افغانستان د سولې په برخه کې د هر هیواد د هڅو ملاتړ کوي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری مزادي راډیو ته ویل چې که داسې لیدنه سوي وي د افغانستان د سولې هڅې ګړندۍ کوي.
بدون شک چین به مساوي کشور همسایه
دی. وایي چین د یو ګاونډي د افغانستان د یو ستراتیژیک ملګري او د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې بهیر د یو ملاتړي هیواد په توګه پرته له شکه په سیاسي او پوځي برخه کې زموږ پر ګاونډي پاکستان اغیز لرلی سي او کولی سي په دې برخه کې عمده رول ولري.
بے خبر کم ازار زما پختون وطن تشوے بے خبر ولی ہر قیامت ددی ولس قسمت دے ہاغ وطن چی دا پختو او دا شملو وطنو دا امن کورو دا جرگو او مرکو وطنو دا محبت دا زانونو لمو دو وطنو دل دد مینی بادشاہی وا دار مان سیالی وا ند مین سوی لینا پکی سشک اوکومان نپکی دردو نپی ون نپکی زخم قدری سپرلو اخترو او میلو ودان ساتلے اوتل بولو ظلمو شن خالو ودان ساتلے اوتل پیغلو ویل چی گل وطن با پکم سو کے ساتو منبد در تصویر ترکمی پسینو کے ساتو
له هلمند د اته د شورزو پر پخو ته ګروستا کابل ته رسیدلی د سولې کاروان په لومړي سر کې په خپل ولایت کې د سولې خیمه وهلې وي. د دوی د دې کار په تقلید د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم ورته کار وشو او نږدې څلوي خیمه ولګېدلې. په دې اړه مو د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکی احمد الله ارچیوال سره مرکه کړې.
دغه خیمه چې لګیدلې دي په کابل کې او په بیلابیلو ولایتونو کې لګیدلې دي د دې فکر نه سرچینه اخلي چې ولس کولای شي چې حالاتو ته بدلون ورکړي. زما په نظر باندې د اول ځل لپاره دغه فکر په خوا موجود و خو د اول ځل لپاره ډیر زور اخیستی دی چې عام خلک عام ولس او ځوانان کولای شي چې موجود حالاتو ته تغییر ورکړي او دغه تغییر چې دی د ولسي مبارزې یا د عدم تشدد د لارې دی. دوی راولي دي خیمې لګولي دي په کابل کې په هلمند کې په ننګرهار کې په کندوز کې په بلخ کې او په ځینو نورو ولایتونو کې او په کونړ کې هم.
نو تاسو څه وایئ چې ولې خلک دې طرف ته مایل شو ځکه چې جنګونه دومره ډیر وشول چې هر کور کې تقریبا مړی شوی دی هر کور کې څوک زخمی شوی دی هر کور کې ټوپک شته دی. نو دا تاسو چې کومه خبره کوئ چې اوس خلک دې ته روادار دي چې خلک بدلون راوستي شي د دې وجه څه کېدلی شي؟
کله ګوره چې موږ د عدم تشدد خبره کوو عدم تشدد چې دی دا یو په منطق ولاړه کړنه ده. د دې معنی دا ده چې خلک چې څه کوي هغه حالت ارزی او د هغې مطابق به عدم تشدد ته مخه کوي. افغانان تقریبا د څلوېښت کالو راهیسې په جګړه کې دي او دوی ولیدل چې جګړه بدبختی ده او تباهي ده او بل دا چې نتیجه نه ورکوي. د جګړې معنی دا ده چې که څوک یو ځای کې جګړه کوي یا زور استعمالوي د دې معنی دا نه ده چې هغه زور ختمیږي یا زور زیاتی ختمیږي یا مثلا جګړه ختمیږي بلکې دغه جګړه په لا زیاتیږي. یعنی جګړه او زور زیاتی چې ډېر نور زور زیاتی زیږي.
د سولې پر لور
اوریدونکو همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د سولې پر لور خبرونه مو اوریدا چې بشیر ګواخ وړاندې کول او درته د مشال ریډیو ونې د خبرونه ټولین او سخت دریزه وړاندې کوم. د ونی د خبرونو د دې لړۍ پروانه برخه کې په پاکستان کې د سخت ریتای پر ودی د مذهبي ډلو رول تک تنه شوې ده چې په پاکستان کې د سخت ریتای پر دود کې دو یادی پدیدې تبا په ود ورکولو کې مذهبي ډلو سره رول لوبولای دي. ټول نو سخت ریتای روانه خبرونه پر همدې موضوع را سرخی د خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کړ.
ټولنا او سخت ریزی
دا مشال رادیو پونی زخبرونه ټولنه او سخت دریزی کی موزه احمد شاه اعظمی هر کله کوم په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سخت دریزی په واده کې د ریاست پر رول بحث واوریدل په دې هیواد کې د سخت دریزی په واده کې بیلابیلو طبقو رول لوبولی ترڅو دا پدیده ژوندۍ وساتي او نورې قوي کړي په پاکستان کې چې کله د سخت دریزی بحث کیږي نو د دې هیواد مذهبي ګوندونو ته هم ګوته نیول کیږي ټولنه او سخت دریزی روان خبرونه کې پر دې بحث شوی دی چې د پاکستان مذهبي ګوندونو په دې هیواد کې د سخت دریزی په دود کېدو یا دې ته په واده ورکولو کې څه ونډه لرلې ده په پاکستان کې سخت دریزی یو اوږ تاریخ لري چې د بیلابیلو لار ورته د سوند مواد برابر سوي او دا اور یې تیز کړی دی په 1948 کال کې د دې هیواد له جوړېدو سره سم یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو فعالیت پیل کړ خو په دوی کې ځینو اسلام پال مفکوره لرل د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون پخوانی ښوونکی ډاکټر پرویز هودبای په دې لړ کې د جماعت اسلامي ذکر کوي
مذہبی جماعتیں خصوصاً جماعت اسلامی نے شروع دن سے یہ مطالبہ کیا ہوا تھا
مذہبی گندنا پر زنگڑی تو کہ جماعت اسلامی لومڑی روز دا غشتن کڑے وا چ پاکستان با یو اسلامی ریاست تھے جوڑول کیشی او دا کافی نہ دا چدا دی یوازی مسلمان ریاست وی خو هغه وخت چې مسامی دومره مقبولیت ترلاسه نکړ او د زیولک تر واکمنی وړاندې کمزوري و دغه غوند د زیولک په دور کې خپل قوت په ډیر ډول زیات کړ چې په بیلابیلو سرکاري ادارو ننوتل او په ځانګړې توګه د تعلیم په وزارت کې د ځان لپاره ډېری اسانۍ پیدا کړې د دې نتیجه دا سو چې داسې نصابي کتابونه ولیکل شو چې لکړه کې خورونکو موادو ډاکول دا ډول دوی کامیاب شول او هغه مواد نن هم په دغو کتابونو کې ستاسو
دي وو مواد ان کتابونو کې اندر موجود ہے
کڅه هم جماعت اسلامي ګوند د پاکستان له جوړېدو وړاندې د برتانوي هند په لاهور شار کې په 1941 کال کې رامنځته شو چې بانی او لومړی مشر یې سید ابوالعلا مودودی وو خو د پاکستان جوړېدو وروسته په لومړیو دوو لسیزو کې ډېر نفوذ نه درلودي پر دې سربېره د پاکستان یو بل لوی مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام هم د پاکستان له جوړېدو وړاندې په 1945 کال کې د مولانا شبیر احمد عثماني لخوا جوړ شو چې د پاکستان د ازادي غورځنګ ملاتړی وو د پاکستان اسمبلی ته په 1948 کال کې د قرارداد مقاصد په وړاندې کولو کې د شبیر عثماني رول یو تر ټولو مهم ګڼل کیږي خدا ګوند په 1948 کال کې د مولانا مفتی محمود تر مشرۍ لاندې راتلو وروسته زیات قوت او نفوذ پیدا کړ د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال او د پاکستان پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک وای چې په 1950 کال کې د ضیاءالحق له واکمن کېدو وروسته په دغه موده کې ریاست د سخت دریزی تر شا ودرېدی او د دې پروژې د کامیابۍ لپاره د مذهبي ګوندونو ملاتړ پیل کړ
د ریاستي نظام چې هغه د ګوندونو چې ریته قوت و بخلو میډیا باندې تعلیمي نظام کې تبدیلی راغله سلیبس کې په دې توګه باندې ځلته مذهبي ګوندونو په کې رول و مذهبي ګوندونو ته ګټه داوا دغه مدرسې چې یو خوده ته پیسې راغلي او دې کې د مذهبي خلکو هغه پکې هم پیسې وګټلې جهاد پروژه کافی ګټه وا او بل دا چې هغه تیار خلک ملو شو خپل د ګوندونو لپاره کار کوونکي ځوانان چې د مدرسو نه راوځي نو هغه کې خو یعنی لږ خلک داسې چې جماعتونو کې امامت وکړي شو نور خو چې کوم ساري نو نو هغه بل کار نو یو خدای چې کوم جهادونو کې چې کوم افغانستان کې په کشمیر کې په نور ځای کې په هغه کې زران بوختو روزګار نو په مړه او بل دا چې مذهبي ګوندونو کې یو حساب ته اړتیا سیاسي کډر یا سیاسي کارکونار تیار ملو شو چې وي ټول وختي دغه کار یو بس نو د مذهبي ګوندونو په دې کار کې خپله پوره برخه واغسته
په پاکستان کې د ضیاءالحق د واکمنۍ پر مهال شوروي اتحاد د 1990 کال په پای کې پر افغانستان یرغل وکړ چې بیا وروسته د 1990 په لسیزه کې پر غربي قوتونو او عرب هیوادونو سربېره پاکستان هم په افغانستان کې د شوروي اتحاد پر ضد د خپلې برخې هلې ځلې پیل کړې او د افغان مجاهدونو پر روزنې سربېره د پاکستان مذهبي ګوندونه د جهاد لپاره تشویقول په پاکستان کې د کوټ په نامه څرنیزې ادارې مشر علي شولا خان وایي چې د پاکستاني ریاست د جهاد له تګلارې زیاته ګټه هم دې مذهبي ګوندونو پورته کړه
زمګه مذهبي طبقه زمګه د دې سټیټ د جهاد چې کومه پالیسی و په 80s کې 90s کې بلکې داغې نه پس تم داغې یو ډایرکټ بینیفیشری جوړ شو هغه په وجه د دې داغې نه فائدہ حاصل شو دا غا فائدہ حاصلولو په وجه د دې پکې بیا د دې په فروغ کې د دې خپل یو ظالم یو کردار شامل شو چونکه دا مذهب په نامه باندې خلق جنگ لرا پاسولو او خلق تا یو داسې مذهبي لار خولو چې هغه په بنیاد باندې هغه دبل کس د وجلو او دبل کس د ضرر رسولو سبب جوړ شي. نو چې هغه یو نظریه د مذهب په نامه باندې خوریدا نو ظاهر ده چې د مذهبي طبقه په هغه کې یو ډیر خاص کردار جوړ شو.
بلخ په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپو او شوونکی پروفیسر محمد اسماعیل هم ورته نظر لري. وای چې د شوروي افغان جګړې پر مهال د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام په ګډون د پاکستان ټولو مذهبي سیاسي ګوندونو خپل رول لوبولې دي.
د افغانستان په تباہی کې هر مذهبي ګوند خپله مکمل سیاسي غوښتنه ده. هغه مذهبي ګوندونه چې د هغه تاریخ دا او چې د هغه د پلار نکونو یو سامراج دښمنه کردار او جمعیت علما هند اغی باقیات چکم دینو اغیم پیسے کھوڑے او کلاش رپونے غستل جماعت اسلامی او مغستل تک جماعت اسلامی کو بنیادی طور باندې جوړه دغه لپاره ودا غی بنیادی مقصد هم دکو جمعیت علماء اسلام پکې هم شامل او پیسے غستل ار یو سیاسی پارٹی مذهبی چکم را اغی پدی دان کی او پدی دریاب کی خپل لاسونه ولیدی او مایانی پکې نسلی دی.
لدی وړاندې چې کله په 1949 کال کې د بری صغیر د تقسیم په نتیجه کې هندوستان او پاکستان رامنځته شول نو پاکستان له جغرافیایي پلوه دوه برخې درلودې. لومړی یې اوسنی پاکستان وو چې د مغربي پاکستان په نوم یادېده او دوهمه برخه یې اوسنی بنگلاديش وو چې مشرقي پاکستان بلل کېده. په 1990 کال کې لامو انتخاباتو وروسته د عوامي لیگ ګوند د مشر شیخ مجیب الرحمن په مشرۍ کې په مشرقي پاکستان کې له مغربي پاکستان څخه د خپلواکۍ غورځنګ پیل شو چې د بحراني کیفیت لامل وګرځید. د دې مبارزې په پای کې د 1991 کال د ډسمبر په 14 نیټه مشرقي پاکستان د بنگلاديش په نامه د یو نوي هیواد په توګه اعلان شو. د 1991 کال پر مهال په دې بحراني حالت کې پر پاکستاني پوځ سربېره جماعت اسلامي ګوند هم د پاکستان د تقسیم مخالف وو. د اسلام‌آباد د سیمه ییزو مطالعاتو په اداره کې څېړونکي شاهد الیاس خان په هغه دور او راورسته د مذهبي ګوندونو کردار ته څه داسې کتنه کوي.
په هغه دور کې مونږ وینو چې د جماعت اسلامي کوم پارټي ته د دې کار په نام په مشرقي پاکستان کې جنگېدل او چې د پسندانه چې کوم حرکت دی او د جهاد چې کوم تصور دی هغه په بنیاد باندې د وژنګ کلوې اسلام مونږ ته هندستان خلاف جنگ کې وو. هم ته چې په کشمیر کې د مسلمان مون باندې چې دا څنګه مسلمانان دي د کشمیر کې راځي پاکستان سره نو پاکستان کې دلدا څه پروپونه و چې کشمیر د اسلام په نوم د پاکستان د دلدا یو ترازونه کې چې تاسو رایویت اسلامي چې کوم ملتن ګروپ سي هغه تاسو سپورټ کوي او ورلګه او انډیا خلاف یې په کشمیر کې راکوي. دنا پس پاکستان کې مولانا سمیع الحق چې کوم د هغه کم ته چې راځي باندې بابا ویل شي او کلام سمیع الحق په دې روزانو کې د دې اظهار کړی دی چې طالبان چې کوم دي دا زما پیداوار دی. او بل دا جمعیت علما اسلام چې کوم پارٹی دا فضل الرحمن پارٹی باندې هم تا مونږ وینو چې دې د طالبانو په قاعده چې هم په صحیح توګه باندې مخالفت وکړي او دا ویل کېږي چې دا خلک طالبانو سره هم درتیان لري او دا خلکو دا سوچ دی چې افغانستان کې ورسره سره روان دي
په پاکستان کې مذهبي ګوندونه سیاسي هم دي او هغوی د پاکستان آئین او قانون مني او په انتخاباتو کې په باقاعده توګه برخه اخلي. خدا چې دوی بیا ولي او څنګه سخت دریزي ته مخه کړي. د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې ریاست دغه ګوندونه د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره کاروي.
مسله هغه څه دی چې هر کله حکومت پالیسی جوړه کی ستراتیجی پالیسی جوړه کی بل ملک خلاف کیا او بل کی رائل ستراتیجی مفادات یو غیر لپاره عمدا مذهبی ګوندونه د دې مقصد لپاره استعمال کی. نو بیا دا ګوندونه مذهبي پارٹی کی چې دوی مذهبي ګوندونه په پاکستان کې نه اوی خندت کړی دا او دې د کوم دی بہت نظریاتی په اور کړی دا په دې کې په اسلامي پس ډېر حد په وې نه تکړی دا ګوندونه جوړول کی په دې په معلوم داد کی پڑی پر ٹریننگ دی پڑی آتے کی خدا پالیسی حکومتی پالیسی ہے ہر طرح کی حکومت آگا پالیسی چینج کر رہے ہم بہت سیاسی دن کی آگے میں لاس ہو جاتے اور آگے ان پر خپل سیاست کے لیے بارہ پاکستانی نظام کے لیے پڑھائی کے لیے کار کری مجھے خیال جب یہ تعلق جتنی حکومتی پالیسی سے رہی.
د پاکستان خیبر پښتونخوا کې د جماعت اسلامي ګوند صوبایي مشر مشتاق احمد خان دا مني چې هغوی په افغانستان او کشمیر کې د افغانانو او کشمیرانو اخلاقي حمایت او مرسته کړې ده او اوس مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ خلاف دي. نوموړی په دا ورستوي کې په خیبر پښتونخوا کې له پاکستان تحریک انصاف سره په شریکه د واکمن ګوند جماعت اسلامي لخوا د نصابي بدلون په اړه وایي چې دوی له کتابونو سیکولر مواد وویستل.
مونگا دا میڈیا سیکولرائزیشن چلائی پر ذریعے سے زمین اقدار زمین ثقافت زمین روایات تباہ و برباد کرے شی دا اغیم خلافی او مونگا دا نصاب پر ذریعے سرا پخپل اقدار و پخپل ثقافت پاندی یا ثقافتی حملہ اغم نشو برداشت کرے نمونگا چی سکڑی دی پر نصاب کے دا مونگا دا خپل روایاتو دا خپل دستور دا خپل کلتور او دا خپل تہذیب مطابق پتے کے بتون راوستی او ویسٹرنائزیشن یا مغرب زدگی اغا ظاهر خبره دا زمونږ د فارا مثال نه دی او نمونږ اغا پخپل وتر کې برداشت کړو.
په پاکستان کې د مذهبي سیاسي ګوندونو ور اخوا ځینې نورې ډلې هم ستا چې د سختريزي خورولو تور پر پوري کیږي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې پر 15 پته وسلوالو ډلو بندیز لګولې او څلور نورې ډلې د کورنوي چارو وزارت تر څار لاندې اعلان کړې دي. خو پښتنه دا ده چې پر دې هر څه سربېره بیا هم څنګه د دې ډلو غړي خپل فعالیتونه پر مخ وړي. لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې یو خو په دې 15 پته ډلو کې ځینې داسې دي چې خپل خیراتي یا د خیر شګړې څنګه لري او بلخوا دا ډلې په بدل نوم بیا سرګندېږي او خپل فعالیتونه پر مخ وړي. خدا چې دوی مالی سرچینې لکه مخوا کوي. ډاکټر عائشه زیاتوي چې د مذهب او اسلام پر نامه د مرستو راغونډولو کمی نسته.
مذهب کے نام پہ اور اسلام کے نام پہ فنڈ جمع کرنے کی کوئی قلت نہیں ہوتی.
دا مذہب او اسلام پر نامہ د مرستو راغونډولو کمی نشتا. دوی خلکو ته وایي چې په کشمیر کې جهاد دی یا د مدرسې لپاره چنده غواړي یا یو بل د خیر کار پہ کوي. دوی خو خلکو ته دا نه وایي چې دا پیسې به د څه لپاره استعمالوي. بل خو په خارونو کې ځینې تاجران لري هم دوی ته پیسې
ورکوي.
د پاکستان حکومت په 2002 کال کې د لشکر طیبه په نامه وسلوالې ډلې پر فعالیتونو بندیز ولګاوه او دا ډلې غیر قانوني اعلان کړه. خو د دې ډلې مشر حافظ محمد سعید د جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن په نامه نورې ډلې جوړ کړې چې حکومت په دا وروستیو کې د هغوی پر چندې راټولولو یا ورکولو هم بندیز ولګاوه. پر دې سربېره حقانی شبکه او د افغان طالبانو شوراګان هم چې افغان حکومت او امریکا یې په افغانستان کې پر داخلي او بهرنیو ځواکونو د بریدونو ذمہوار ګڼي تر بندیز لاندې ډلو لیست کې نسته. په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکي او خبريال اویس توحید وایي چې حکومت باید د ټولو ډلو ټپل په ضد بے توپیر عملیات وکړي.
ایک پیمانہ بنا لینا کہ جو پاکستان کے خلاف حملہ کرے گا وہ جو ہے وہ
داسی پیمانہ کار نہ کوي چې کچو په پاکستان کې دنانه ترګری وکړي یا پر ملي تنصیبات وبردونه وکړي نو هغه ډله به غیر قانوني وي او په ضد به عملیات کوي او کوم جهادي ډلې د پاکستان پر ضد بردونه نه کوي نو هغه ته به څه نه وایو. زما په فکر دغه نازک توپیر په خونړی حالت بدلیدلای شي.
خو په پاکستان کې د ترګری د مخنیوي قامی ادارې نکټا مشر احسان غنی وایي چې په تیر وختونو کې پر ځینو ډلو سترګې پټېدلې خو اوس داسې نه کیږي.
کته شو کتلې په دې لاست یو څو میاشتو کې تنظیم بنشي فورن بل نوم باندې راشي فورن هغه بل نوم یې هم بنشي او دا به تاسو نوټس کړی چې دا شروع دی. اوس دا اوس د نېشنل اکشن پلان هم هر میاش میټینګ کیږي او پروګرس اخیستل کیږي چې تاسو څه وکړل دا لاست ټایم موږ تاسو له تاسو نه کړو. نو امید دی چې کم ارګنایزیشن بین شو هغې ته به دا اجازت نه ملاویږي چې هغه دې پلی سرګرمۍ جاری وساتي.
نوموړی زیاتوي چې بندیز لاندې ډلو لخوا د چندې یا پیسو ټولولو د مخنیوي لپاره هم پر بیلابیلو پروګرامونو کار روان دی.
اخري تنظیمونو دا قسم خپل چې وینګزي هغه بالکل د ځان نه آیسولیټ کړي او د هغې سره اس قسم ډایرکټ په ښکاره تعلق نه ساتي نو قانوني په دې کې بیا مشکلات راشي. خو هغه تنظیمونه چې کم دا کوي هغه هم اوس لګیا دي که تاسو پام کړی نو هغه انډر ابزرویشن دي.
په پاکستان کې غیر قانوني یا سختري زډلې د انټرنیټ للارې هم پر ټولنیزو رسنیو خپل تبلیغات کوي او بلخوا د ورځپاڼو په بڼه جهادي مواد خپروي او د ځان په ګټه ترغیب او ترویج کوي. خو د پاکستان حکومت وایي چې تر نېشنل اکشن پلان لاندې د دوی په ضد اقدامات کوي. د مشال رادیو اونې خبرونه ټولنه او سختدریزي هم دومره و. دا چې په پاکستان کې د سختدریزي په واده کې مدرسو سره لوبولې دي، دا به د ټولنې او سختدریزي پر راتلونکو خبرونه کې واوري. یاد دی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شکم، سوکاله ژوند ولرئ.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی.